د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 13 د جنوري میاشتې درېمه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو پر وضعیت راپور خپروو چې د بې وزلۍ هم کړېږي.
موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته.
په کونړ کې ځینې مالداران مجبوره سوي د اقتصادي ستونزو له کبله خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر سرحد یوه افغانه ښځه د سړې هوا له کبله مړه شوې. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمېدو په اړه یوه مفصله مرکه هم خپروو.
د ثبات وسیله ډالر او ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي حکومتونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل، هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوري. خپرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي روان کال په افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې زیاتې بشري مرستې ورسوي. هندوستان ویلي له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو په ټلیفوني تماس کې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د جنوبي اسیا څانګې مشر وایي چې سږ کال به په ټول توان سره په افغانستان کې د ګرځنده مرستندویو ټیمونو ملاتړ کوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. جورج لاریا اجی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د یونیسف دغه مسؤل زیاته کړی چې ګرځنده ټیمونه په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې فوق العاده ګټور تمام سوي او د ګڼو خلکو په تیره بیا میندو او ماشومانو لپاره یې اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ډېر په خطر کې دي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2 نورو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدل نن پیلېږي چې تر سبا دوام کوي. د هوا پوهنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر او د واورې هغه له 1500 تر 1500 سانتي متر اټکل کړی ده. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفهي طوفان د شنبې ناوخته پیل سوي چې د هغه په وینا څو ورځې به دوام کوي. هغه ویلي و چې دغه لار د ټیلري موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. دغه وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ویل کېږي چې دغه مرستې به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. هندي رسنیو د دغه وزارت په وینا ویلي چې په دغو مرستو کې به 5000 ټونه غنم او طبي وسایل، له هغې ډلې د کورونا ضد 15000 دوزه نور واکسینونه شامل وي. تر دې مخکې هند شنبه په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون سره د کورونا ضد واکسین د 15000 دوزو مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی ته ویلي که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له زیلینسکي سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلېږي. دا په تیرو 3 اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسئلې ته حل لارې پیدا کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. کرملین پرون خبر ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ټلیفوني خبرې سوي دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پر دوه اړخیزو همکاریو بیا کتنه وکړه او د روسیې او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو ګټو د پیاوړتیا پر دوام ټینګار وکړ. ویل کېږي چې پوتین او اردوغان په نړیوالو مسایلو کې د جنوبي قفقاز د وضعیت او د سوریې د غرض لیبیا د کړکیچ د حل لپاره د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا ترکیه وایي دغه ټلیفوني خبرې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو پر سر متمرکزې وې. عینی شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ویدیز ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې ساحې بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د سوخوی جټ الوتکو لخوا دغه بمباري پر څو ښارګوټو او د اوبو رسولو پر یوه عمده شبکه سویده چې ورسره د سوریې په ادلب ښار کې سلګونه زره کسان له اوبو بې برخې سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون په ادلب کې څو ځایونه بمبار کړل چې په هغو کې د دغه ښار د اوبو رسولو شبکه هم شامله ده. روسیې یا د سوریې ځواکونو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د رژیم پر مخالفو وسلوالو وخت نا وخت دا ډول بریدونه کوي. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی دی. اور پرون سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په هغه برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته خپور سو. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل راماپوزا چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ وکتله دا یوه زړه بوژنونکې پیښه وبلله. له ډېرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونتوانېدې چې اور مړ کړي. ویل کېږي چې د پیښې په تړاو یو ته نیول سوی او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. تر اوسه د چا د مړینې یا چپې کېدو راپور نه دی خپور سوی، خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي آثار په اور کې له منځه تللي وي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد سو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغي ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بینت پرون په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل چې موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنځشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه یې کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې سو. د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېساري ډول ډیر کسان اخته کړي، خو داسې ښکاري چې د وایرس دغه بڼه خفیف علایم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مرجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلې چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغي په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالي د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل سو چې هغې له دې شبکې 15 وارې خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ له عمده متحدانو ده، په وار وار د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستوراتو او د ماسک د کارونې د موثریت په اړه شک شوولی دی. روغتیایي متخصصان وایي د کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخه یې تر ډیره نیولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې د کورونا یو بې ځایه سویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې 200 زره بې ځایه سویو سره بیړنۍ بشري مرستې په پام کې نیولې دي. د سفیولا ستانګزي په راپور کې اوري چې ځینې بې ځایه سوي وایي چې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي او څوک د مرستې لاس نه ورغځوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
هیڅ خواري نسته، باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وا نارینه مو سار کله 300 او 350 ګټل اوس دې بیکار بیرته کور ته راځي.
یوازې فرانه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لک بې وزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شوو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسېدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هیواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ورسره ونه شي یوه انساني فاجعه به رامنځته شي.
په کونړ کې مالداران وایي چې رواني وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو لپاره خوراک نسی برابرولی او ګڼ کسان مجبوره سوي چې خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنی ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک د کرکیلې په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي:
موږ سره نه مستو کومک وکړو، سوال نه دولت وکړو، مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه شو، بعضې مالونه خلکو په ارزانه ارزانه چې غوا به مثال په 100 زره کېدل، هغه په 50 زره خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کمبود پکې راغلی. دا خلک ډېر غریب دي مالداران، هغه ته کومکونه ورته وشي، انشاءالله دې ته به خپل حالات تلاش شي.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسېدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې. خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د روانې وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي. د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټولې ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. موږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زموږ کم ریاست دی، موږ هغوی ته هم دغه ویلي دي چې ولس سره همکاری وکړي دا غي د پاره د زمينه برابر کړي دا غي د زمکو چې څومره کېدل شي او ان شاء الله ټول مسولین هم په دغه باره کې پورا مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګاری وچکالی او څارویو ته د خوراکي لکموالی خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري نو ورته پکار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګه یې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په 2021 میلادي کال کې د لومړي وار لپاره د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت دومره ټیټ سو چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بانکي سیستم هم ګډوډ سو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په مدیریت نه دی بریالی سوی. د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانیو ارزښت ولې ناڅاپه دومره ولوید.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست ته رسیدلی دی دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د ده لاسلیک راشي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن ستاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بالخصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیرو اتو کلونو کې بالخصوص د 2014 وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانک نوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړه، طالبان د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وه، ذخیره بیخي ناچیزه شی پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل هم په خپل حال کې یو مشکل و. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه و. دغه یو لنډه تبصره و، یو حقیقت بلشاد دی اقتصادي.
هر ډول سب تاسو له 2014 میلادي کال را وروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک و پر زول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوې حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په ښه وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیل وړېدو د پاره کومه پالیسی غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي اوسي. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې اوسي چې د دنیا سره روابط اړیکې ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځ راغی. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې اوس د افغانانو لپاره چون تولیدي اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په عامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي هغه ترڅو منځته راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لاره کومه یو ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې د هغوی قدرت د خرید لوړ اوسی نوی افغانی چرزه شو همدال کلار و چې نوی افغانی لپاره نرخ د سیو ټاکل شو چې زمونږ هغه تجارتی همکاران پارتنران یا هغه تجارتی هوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود نو مجبور نور مملکتونه مونږه هر څه را واردول اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ واوسي تر څو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي بیا یا هماغه بحث چې قدرت د خرید د خلکو زیات واوسي د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې واوسي چې خلک میاشت په میاشت کې لاسته راوړي نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې موږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو تر څو جنس ارزانه تمام شي. په دې وخت کې دا و چون دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلوده هم نظامی هم ملکی سفارتونو ته پیسو ضرورتونه زیات وو انجوګانې ډېرې وې دا پیسې د او په عین وخت کې د افغانستان د بودیجې سره نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې موږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده د تادیاتو لحاظه دغې زمینه سازۍ زموږ بیلانس د تادیاتو مثبت کړ یعنی اثار موږ ته ډېر راتلل نو موږ وغوښتل چې هغه اثار چې ډېر راځي د هغه په زور باندې پیسه ثابته وساتو او د 3450 په منځ کې دا ښکته پورته شي په دې وتوانېدو چې زړې افغاني ټولې د مارکیټ نه ټولې کړو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجۍ بوجۍ به خلکو راوړلې ا د منځه لاړلې د هغې جایګزینې نوې افغانۍ شوې چې نرخ یې 3450 تر منځه تبادله کېده د ثبات وسیله ډالر وو ډالر موږ ته یا اثارو او اثار موږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل هم هغه خارجي نظامیان چې په افغانستان کې وو امریکایان چې په افغانستان کې وو یا ډیپلوماتیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو دا ټولو ته پیسې راتلې او د هغې پیسو په وسیله باندې موږ پیس افغانۍ ثابته ساتله.
هډول صاحب د اوسني کړکېچ په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې ولې یو دم افغانۍ د ډالرو په وړاندې دومره ډېره ولوېدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابره په افغانستان کې لوړې سوې دي چې خلک یې درانیولو وس نه لري.
کله د صلح پروسه د ناکامۍ سره مخامخ شوله د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پریښود نو په هغې وخت کې فکره چې خلکو سره وه چې یاره دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل واوسي چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي یا په امیرانه په اصطلاح کې داسې وو چې انتقال د قدرت په داسې شکل واوسي لکه د حامد کرزي د دور نه د حامد کرزي نه چې ډاکټر غني ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه دا یو موضوع وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي ده چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړ دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله د 1990 کلونه متاسفانه خلکو کتابونه وکړه خلکو پیسې چور شولې خلکو ته پیسې ورنه کړل شولې او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ خلکو سره ما خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې اما چې کله طالبان عملا قدرت په لاس کې واخستو اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو نو دلته بل خلا دا پیدا شول چې طالبان د نړیوال ټولنې سره په تور لیست کې وو په راس کې امریکا او هغوی هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیژې په رسمیت پیژندلې وي هغه منځته رانغی ټولې ادارې د دوی لاس لاندې راغلې چې دوی لاس لاندې راغلې امریکا پر نړیواله ټولنه پر راس کې امریکا وویلی چې موږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټولې د تعزیراتو لاندې راغلي او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات هم وو او دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات هم وو نو دا لاسرسی د پیسو بند شو ا محدودی پیسې چې په بانکي مرکزی کې موجود وي یا نقدي ا محدودی پیسې چې په بانکي تجارتي بانکونو کې موجود وي خلک په ما غا تاثر باندې چې ما تاسو ارزو ک خلکو خپل پیسې غوښتلې ځکه په اقسام بیان کړل نو په غي اساس باندې بانکونو لګ لګ پیسې ورکولې ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي بانکونه به ونه توانېږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړی شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ دفتن سقوط ونه کړ. د هغې تر شا یو منطق ولاړو یو منطق و چې هغه درته وایم بانکونو پیسې ورکول یا په دې وخت کې ویره پیدا شوه چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي نو طالبانو بعضې اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه ښه و موقتا وخت دپاره هغه دا و چې یو حدود یې وټاکل چې تر دې حده پورې خلکو ته پیسې ورکولی شي تر څو دا مشکله رفع شي. په عین وخت کې توقع دا وه چې د نړیوالې ټولنې سره په راس کې امریکا سره به مشکلات حل شي سیاسي وضعیت به جوړ شي مشروعیت به راشي په رسمیت پیژندنه به پیل شي او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو بانکونه به مشکل نه خلاص نه شي. ولې دې ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه په همدې اساس باندې افغاني سقوط نه کو دا یو په اولو دوه دوه نیم میاشتو کې. دویم یې دا وه چې بازار خلاص نه و ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و ځکه خو مشکل راغی نظام سقوط وکړ او دا بل چې تاسو جایګزین کیږي نوي ادارات راځي مسؤلین ټاکل کیږي هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده تر څو چې دې کې دوه میاشتې ووتې ټولې ادارې شروع شولې د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکر هم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني نو هغې په بازار متاثره کاوه تر دې متاثره کاوه چې متاسفانه په دې اواخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه د دې تر څنګه نړیوال بانک هم خپل پیسې په زیاده دي چې د افغانستان بانک ته ورکی د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه په خواوه چې مونږه کولې دا پیسې مشخص یو خاص بانک ته ورکړي نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شولې خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي او هغه پروسه چې د افغانۍ او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانۍ ورته لرله هغه نور حاکمه نه ده په بازار باندې وس پس د دې افغانۍ من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره اما غ شو چې افغانۍ یو دم سقوط وکړ.
د افغانستان بانک په خوانې مرستيال خان افضل هډوال و چې د افغانۍ د ارزش د کمیدو د غرس په افغانستان کې په ټوله کې د مالی او اقتصادي بحران په اړه خبري کولې.
نور پس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس به لملالی بشیر څخه دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د کابل پر هوایي ډګر په برید کې پر شکیلې داعش ډلې تمرکز کوي. په وروستي مورید کې په کابل کې د طالبانو د یوې غونډې مخې ته یو ځانمرګی برید وسو او شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې د یوه ځانمرګي برید په پایله کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 200 کسان وژل شول. وروسته لولو چې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړوندې خراسان ولایت څانګې دا حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری معرفي کړی و. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې لوګری امریکایانو ته ناشناخته نه و. په دې مقاله کې راغلی چې په 2012 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هند اطلاعاتي چارواکو ته حال ورکړی و چې لوګری په نوې ډیلی کې بمی حمله کول غواړي. وروسته ویل سوي چې هندي چارواکو هغه حمله خونسا کړه او لوګری یې CIA ته په لاس ورکړ او دې سازمان هغه د افغانستان د بګرام هوایي اډې په پروان زندان کې بندي کړ. په دې مقاله کې لولو چې دی هلته تر هغه وخته پاتې سو چې د کابل تر سقوط وروسته ګډوډي رامنځته سو او له زندانه را خوشې سو. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی: امریکا د هغه ځانمرګې حملې بریدګر وپیژانده چې په افغانستان کې د ملکیانو او سرتیرو په قتل عام کې یې لاس درلود. په مقاله کې راغلی چې دا تروریست کس یو وخت محصل و او طالبانو هغه له زندانه را خوشې کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان بېلابېلې سیمې تر خپل واک لاندې کولې، د زندانونو دروازې یې هم پرانستلې. د نیویارک پوسټ په مقاله کې راغلی چې په دغو زندانونو کې هم د طالبانو او هم د داعش ډلې غړي بندیان وو. په افغانستان کې د داعش جګړه ماران هم له طالبانو او هم له امریکا سره مخالفت لري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکی وایي چې دوی سږ کال په ټول توان سره په افغانستان کې هڅه کوي چې د خپلو ګرځنده ټیمونو په مرسته اړو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. عیني شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې سیمې بمباري کړې دي. د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی. ازادي رادیو ته ورجست. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر پوله یو افغان میرمنه د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله مړه شوې. د ترکیې وان ولایت هم پرونه وخت په یو بیان کې تایید کړی چې یو افغان میرمنه ترکیې ته د اوشتو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله لمخ کې تک پاتې شوې او لار کې یې ساور کړې ده. په خواله رسنیو کې هم څو ویډیوګانې خبرې شوي چې د دې میرمنې دوه ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د ایرانی څانګې رادیو فردا په استناد راپور جوړ کړی دی.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلي کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت دی. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې اته او نهه کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالي سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخې هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپله وسه هڅه کوي چې له دې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمې اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولی شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شوه چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایرانی عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې څلور افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه څلور تر پنځه زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمېر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولې سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم څو ورځې مخکې په خپل یو کلني راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6.5 لکه افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړی په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2.2 میلیونه قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
تاسو له پیغامونو
ما نوم ګل محمد وروره د ډنډ ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. زموږ ماشینه باندې دغه وروره تاسو یو کوشش سره وکړئ او دغه ځواني وکړئ چې ما دې صرف د نور پیغام یو دوه درې ګټه دغه کې شپږ میاشتې ماشینه مو باندې په خدا کې د دوکاندارانو څخه پر لارې چیرې دای څه پوره وړي در بدر یا دې بل کومک را سره وکړي یا دې ما خپل ماشینه راکړي موږ څنګه وکړو په خدای د دوکاندارانو څخه دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چیرته اوس موږ اریا په خدای دوه محمد پوره وړي په خدا کې اوړل ورو اریا پاتې او بل کومک خو را سره وکړي چې دغه نه راکړي کومک خو را سره وکړي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه زموږ پیغام نشر کوي چې وروره دغه د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشپژمه ناشته بل څه مولا کده یو غوانی مولا کوي.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفیاور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې مده زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت لیدین خلک او د الله د اسری لپاره پراته دي زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا سره همکاري کومه هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبانو سره په جنگ کې یا په ډرون باندې یا په توپ راکټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکبله هغه سره به کومه کم کاوه کومه تاسو بنات چې کوم ځای د الله د طرف نشل او شوت او مېب او د الله د اسری زپارو هغه له نه کوم مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړه نو ته خو دې زغه کړې زکه ویلې ته د غلب کتاب ته نه جوړول او چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په د اوس په نه 30 بند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د الله د اسری زپارو په کتون کې پرسته دي کار دې نه چې کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان چې اسپیټل او ډاکټران او همدارنګه د وینې خو د چا وسنه چې د شپې مریضان فاران چې په کوم دي پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د مریضان چې د مرګ په سلګوي کې پراته دي او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زمونږ دا درخواست دی دغه سم دي چې د دواز لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کومه کوشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او په ځانګړې توګه د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د نوي میلادي کال په اوږدو کې ستاسو ستونزې او ناهیلۍ لږ سي او ستاسو هغه دوستان او خپلوان چې ورک سوي او یا درڅخه مسافر دي د هغو سره ستاسو د بیا لیدلو او یو ځای کېدو په هیله. د نن ورځې دغه پروګرام پیل بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره کوو او په سر کې د وګران اوریدونکو پیغام خبرو چې خپل رکسو یا عزیز پیدا کړی دي. راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم احمد خالق د زابل ولایت ته شمول زده ول سوالې د سینه د کلی نه د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. د ازادي رادیو کډی رادیو رمنه زارمس پیغامونه نشرایي ما یو پیغام مخکې سبسکرایب وای دا شنخان په نامه سره شنخان ورکړه ده حسن خان پیدا فی ازادي رادیو د خډی رادیو رمنه دا پیغامونه نشرایي.
السلام سلامونه مینه آداب احترامات آزادی رادیو ټول اوریدونکو کو ته وایم زه بلال کریمی یم له خوست نه انتخاب یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی په تن کې تقریبا د شپږو اوو کالونو ترمنځ دی. زه که د هر چا په دې شپاره بوخت زنګ وکړی 0 شپږ اتیا 9 10 10 14 شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 9 3 0 9 1 4 بای بای.
سلامونه اونې کې هلي روشان چې تا ته څوک چاوري سله شاریه پنځه غوي ټول ته کوم زه پر هیڅ پسرلی یم در سره د تلیفون په کرښه دا پیام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګی دی په ژبه باندې او سرې وختان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کښې. زما شمېرې د موبایل دا دی 0822 6 9 0. شمېره بیا وایم 0822 6 9 0. روشن شمېره هم درته وایم 0 9 8 3 3 0 0 0. یعنی 0 9 8 3 3 0 0. او دغه پیام راته بیا بیا خپور کړه روشن صاحب. تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیامونه خپروئ. د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درمن جوڑ بخیر شرف وقت اختر محمد خادم ہجمند شیر السوالی تقریباً یو څلور دوه اته یو نه ټلیفون شمېره د بیا وایم 0 1 2 3 4 5 6. نو دا ډېر وخت کېږي په دغه سیمه کښې دی اوسېږي. اصل کښې دی وایي زه د هرات ولایت د شینډه ولسوالۍ د دېخار د کلي یم. څوک کښې نهشته د داود په نامه باندې دی. شمېره زل بیا هم درته وایم 0 1 0 1 4 2 8 1 9. وسلام بیا هم دا د ډېر ټول قدمونه اورېدونکو ته سلامونه.
بلی السلام علیکم بخبری ساتھ افغانم د کندهار ولایت څخه. ازادي راډیو ټول همکارانو اوردونکو سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله بي. دلته موږ یو هلک پیدا کړی دی چې 15 کاله دی چې سره جوانۍ یم دی. نو بیا زه لشکرګاه زه د کندهار ته راغلی دی. که چېرې کلیوال ما ږغ اوري نو تاسو خپل کوچنۍ د بوج ما ته چې په دغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي 0 1 0 5 2 1 9 5 2. شمېره یې زل بیا 0 50 2 5 2 2 2.
بلی السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول درنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. همدې هیله یم چې ښه به یاست. زه محمد کریم حکیار یم د کندهار ولایت څخه. دا چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال یې اوس کېږي چې دی وایي چې زه یو کال کېږي زه ورک شوی یم. سادي تکلیف هم لري. خپل نوم نه شي یادولی. کله کله نوم یاد کړي زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم 0 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
او خپلوانو په اکله معلومات راکړل سوی وو. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه ونی کیل شبای ز چم پر دې دې منې لټ وشه دونکي چې مې یو دوست یې یا مې دې جوړ کړ زې دې کوم اسکان څلو میچ کې ل خپل کور نه راکسو یا مسلمان روزه کې پاره معلومات یې دې خپل ځاوي از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونی چې فریش مې وایم 0 5 3 2 5 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 پنځوس سلا شمېره ده صفر اووه سوه یو دېرش نه شپېته اته اویا پنځه ویشت روشن شمېره ده صفر اووه سوه نه ویشت شبخ ښه ژوند شی چې د خدای په وړاندې په وروستۍ کې بیا هم د ازادي راډیو ټولو کسو اجام ته ځان ته سلام کوم.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالهادي فراهي یم د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ نه. زما یو ګران دوست چې پنځه ویشت کاله عمر لري او لس کاله کېږي د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د لوی چهرایي نه نادرکه شوی دی. حبیب رحمان نمیږي د سید رحمان زوی دی او د ګل رحمان لمسی دی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري او یا هم دی په خپله زما غږ اوري بیان که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په لاندې شماره اړیکه ونیسي او خپله شیرینۍ دې ترلاسه کړي. د ټلیفون شماره ده صفر اووه
سپر دو واره پنزه بیا سپر دو واره سلور بیا نه بیا سپر شماره از دلی بیا سپر ون سپر دو واره پنزه بیا سپر دو واره سلور بیا نه او بیا سپر اولاند شواخ دالا فامان
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټولو خوګو مینوالو ته ځنګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول خوګره ته رک روغ او د صحت جامع پرتن وي ټلیفون لیکي ته ز راغله سرتاج ننګرهارې در سره مال ننګرهار ولایت نه یم تر څنګه را سره بابا جان حکیم بابا ولاړ دی دی اته کلن زوی نادر کشه ده په کنی خړی جامې دی او تور بوټانې په خپو دی بابا جان ډیر زیات جګر خونه ده نو ځین مینوالو ته معلومات ویا پیدا کړی ویني د ورورې او د زړه له همدردی دی ما سره په دغه شمارو اړیکونه سي نو بابا به ورته شیرینین ورکی شماري ورته وای ما 0 1 2 2 2 9 بل نمبر ورته وای ما اریباش ماردا 0 5 8 9 3 9 4 روسیش ماردا افغان 0 5 9 4 9 1 شماری ورته بیا تکرارو ما 0 8 1 2 2 3 9 بل نمبر دے اریوان 0 5 9 0 3 9 0 4 روسیش مارا افغان دا 0 5 9 0 4 9 1 روشن پدی ہیلا چی پیغام نشر کیا بیا پای کی بیا ہم یادونه ورته کوم کچری دا مشوم چاتر لا سکنو بابا جان وای جزا ورته شیرینی هم ورکو ما نو باقی خو وختونه بل لام سپاره مخره پمن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بلال احمد یم از غزنی ولایت کرباغ له ولسوالی چې له تاسو ګران حضور سره په اړیکه کې سوال دا یو کښ تاسو به جوړ وګیا او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده 14 کلن 15 کلن ده شهر امیر نظر کسوی ده نو کزا چې سلام سره په دې غشماره باندې اړیکه ونیسي ګیا پښت ځواني کوم چې 14 15 میاشتې کې یې نظر کړ 0 5 4 4 نمیږي انده دې دوری دې دا پیغام څه کومه مو دې ډیر مننه.
السلام علیکم دا زاده رادیو کدرمن اوریدونکو باور پستای مخیسته خوست ولیدنا دوست می نصر الدین دا امیر خان زوی تقریبا 3 کال کیږي خپل کور ورکشه وای په حق لای کوم چات معلومات دی په دغه موبایل شمارو اړی کوم سر ام کی ان شمارا دا 0 5 4 5 او اتصالات شمارا دا 0 3 0 9 5 9 5 روشن شمارا دا 0 9 0 5 9 5 د شمارو تکرار ام ټی ان 0 5 8 8 6 6 8 8 او 0 5 10 9 5 9 5 روشن شمارا دا 0 9 9 5 9 5
زما یو دوست رکی دا رحم الله دا نیش کنم زما حواس آوری زما سرگلی کنم حمد آغاز میرا پریکنم اشتی پر و ن ن اشتی پر ن حسد سلور و حسد اویا هم دا اشتیری دار اشتی پر و نه 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خاص پنځه درې اووه اووه تختای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته دا پیغام پر اردم چې ما یو ځای دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا سره نن کار کیږي ورکسوې دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی دی. عمر یې تقریبا اتلس یا نولس کاله دی. علامې او نشانې دا دی په تنه باندې ګردی دی په رنګ غنم رنګ دی او د لاسو خپلی او د پښو خپلی شلکی دی او ګوتې لنډي لنډي ګوتې دي او پر مخ باندې یعنی پر باخو باندې پر یو د دوه باخوګان باندې د کال د دانې کپ دی چې سره ورته وګوري د کال د دانې کپ معلومیږي. د دیني علم د کوونکي دي ان طالب دي او سبقان وي او ډیر چالاک او بیدار هلک دي. هر مسلمان ورور کې پاک له معلومات سره پر دغه څلور شمیرې د سره تماس ونیسي. بي سیم شماره 0 1 0 1 1 3 2 5 5. سلام شمیره 0 5 1 1 1 2 9. سلام شمیره 0 8 2 5 9 2 4 2 5. اریبا شمیره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه من الحق حق کلیم ده المند ولایت څخه. ما یو دی تقریبا د سلور خال دی د یو نیم کال یا انګلیس فیش کیل شو د کولنا د کسوی دی هیڅ معلومات نشته. په هر مسلمان ته په هر معلومات دی د ما په دې کې کوم د راشه د اړیکو څخه پر سلور اته دوه دی.
ګرانا امین الحق ورور، ستاسو د ټلیفون شمیره په دې پیغام کې سم نه اورېدل کیږي، نو زه دغه شمیره چې د پیغام ثبتولو په کمپیوټر کې ما پیدا کړ یو ځل بیا تکراروم. هغه شمیره دا ده 0 0 0 8 2 3 8 1 5.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمهوریت نه. زمن یو کس ورکشه دا المخادن موږي پالکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. لږ اعصابونه کمزوری ده 0 2 5 4 1 1 9 1 4 6 9. دویم نمبر مې 0 3 3 6 5 8 9 9 8. دا پلار به مو غږېږي. ها بچه ورک دی نوم یې مخراجان خو پاکو مشهور ده تقریبا 15 کاله وروسته ورک دی.
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو قدرمنو کارکونکو اوردونکو ته قدرمنو هیوادوالو څنګه واګله 5.5 افم پر صفاور ټو ته ځنګ السلام علیکم. نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سعود الحسن زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسره د چار روټه پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش میره باندې زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رامت وس پاره $15,000 جایزم تحفه کې ورکوي. صاحب ما د اړیکې شمیره دا درې شمیره ته سوال ماته دې په دې غبان زنګ وای او چاته کا ادرس او په خپته لري ماته دې زنګ وای. ما اړیکې شمیره دا 0700 711 550. بل شمیره مې دا NKN 0 2 4 9 8 5 5. بل شمیره 0 2 9 2 4 5 1 5 5. مننه کوم زنده دې وي ازادي راډیو مرشد بنو ډیر مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه. ځانده دی خو وخت خدای په مان نور خبرونه خو نسیم کې شوی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه په دې هله هم شریک او جوړ به ما یو ورته نن یا عبدالمجید اکاوی د 15 کال او عمر لري د تلور کار کې شریک دی د هلمند ولایت په دالید ولسوالۍ دی. نو که چېرې به زما ځخ خپل دی نو باید چې دی راشي د دې لمن ته په سرګرځان. السلام
السلام علیکم ورکه تا ته د برنامه ټول منوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه د جما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورښیو دی کارته په دکله معلومات یې ما سره د اسلامي مرضی په وجه په دا شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 58 2 58 2 28 9 0 0 اریبا شماره مې دا 0 8 99 6 5 6 0 0 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 0 0 اریبا شماره مې 0 8 9 6 6 0 6 3 0 په دې سره ما پیغام نشر کوي خدای پامن.
سلام علیکم کیفیلیا احترامات آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مستری پک نو چې د طالبانو له تیر دوره د محمد عمر اخوند دوره دورانیو دو په حال کې ولا نو بیا موږ سره راځي تک په سره و اوس نو حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سو نو دا مسته په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر دولانه او منکې نو وڅاره له پلاس رانلی نو زه د نشانې تکرار کوم دا دغه بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کدی په دې لمبر بیا ژوندو زه خپل لمبرم تکرار کوم نو په عمر درڅل چې څلور څلور کلن عمر لري نو د دوه اعصاب او کار نه کیل په دا دغه کې سره لیکلو چې اعصابي سیستم کار نه کوي نو د دې په دغه راستا ورېځ کې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا د نری لیکسته د پز پر مابین باندې څه تر دا سربېره مابین باندې یو چې نه داسته او د بریتو په مابین کې د پز سیدت ته د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکه به شلري د ښتانې و طرف بل طرف ته د سویل کاپوس چمال نیز نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکي سپاراویا چنګوس ولس نصاو وایا او سلام پر خدای انصارو السلام علیکم.
سلام علیکم آزادی و کارکونکو ته سلام ویم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره نادرکه دی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووي 0202 02 15 0202 15 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووي.
سلامونه او نیکی هیلی دا زاوی را جی او ریدون که و کارکوون که تا زما یه رور دیا چه نومه دیا شمسلا تقریبا یو کالو سلور میشتی وقت کیجی چه خپل دا کور اصلا ندره کسوی دی دا علمان ولایت دا کچه که و لسوالی درزین دا ور دا سیم واسی دون که اومد فیلا نوست با گریش پا ناصره شی واسی رو نو دا ناصره اصلا ندره کسوی دیا بیا چه معلومات نه دا شمسلا پا حق نمشت را کردی نه دا خپل معلومات را کردی نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمسلا په حقله که په ایران کې که دلیا په افغانستان کې که بل ځای که په هلمند کې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 9 2 8 5 2 2 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 9 2 5 2 2 د ازادي راډیو ته جهان مننه از ما پیغام خامخانه شپ سلام علیکم رخصت تم
زه جنت کول د قندهار ولایت څخه خبره کوم د امان رسولي شه خان زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت سوې دي د اساسي ناروغي له کبله څخه محمد سلیم د محمد بن زوی د قندهار ولایت د امان رسولي د منجر کلی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېره ته چې زنګ ووهي 0 8 5 0 4 1 دوهمه شکاره 0 8 9 3 2 5 شمېره یو ځل بیا 0 8 5 0 4 1 دوهمه شکاره 0 8 8 4 3 2 5 وسلام.
درنو اوریدونکو د همدی پیغام په اوریدلو سره د ازادي رادیو دغه پروګرام چې د ورکو سو عزیزانو پیغامونو ته ځنګړې سوی وو. په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420